شیبر خوش آمدین.
فروغ صاحب ستړی مشی او د ازادي راډیو د اتو بجو د خپرونې د اوریدونکي هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د سولې په ارتباط له دوو مهمو غونډو خبرو. روانه اونۍ به کابل د داسې یوې غونډې کوربه وي او د نوي لمریز کال په لومړۍ اونۍ کې به تاشکند د افغانستان د ثبات او سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې چارې مخته یوسي. تر خبرونو وروسته په دې اړه جزئیات درکوو. کابل کې د امریکا سفیر وایي ټاپی پروژه یو ستر ګام دی چې د سیمې په کچه اخیستل شوی. پاکستان غواړي چې له خو سره د غلام خان بندر په لنډ راتلونکي کې پرانیسي او ولسمشر ټرمپ روسیه، ایران او د سوریې رژیم په سوریه کې د روان بشري ناورین له امله ملامت کړ. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان آر بس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانیستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته یې د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. جان بس پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د ترکمنستان د طبیعي ګاز د نلیکې پروژه داسې ستر ګام دی چې د سیمه ییزې همکارۍ له پراختیا سره به مرسته وکړي. د هغه په وینا ډیرو افغانانو ته به کارونه پیدا شي، افغانستان ته د ارزانه انرژۍ ښه منبع په لاس ورځي او حکومت ته به د عاید مهمه سرچینه وي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل شو. د افغانستان حکومت وایي په ټاپي پروژې کې به تر لس زره زیاتو افغانانو ته کارونه پیدا شي او د کال نږدې 500 میلیونه ډالره به د مالی له درکه ورته ورسیږي. د چارواکو په وینا د هرات ښار ته نږدې به د مایع ګاز د توزیع یو ستر مرکز جوړ شي. د منځنۍ آسیا د ریل پټلۍ به چې د ترکمنستان له خاورې راتیره شي د هیوادونو ترمنځ ارزانه ترانزیت ته لاره پرانیسي. د هرات د چارواکو په وینا هغه نوري فایبر او د برق انرژي به چې د افغانستان په خاوره کې له ترکمنستانه د پاکستان خاورې ته تیریږي د هرات د صنعتي پارک فعالیت چټک کړي. د ټاپي پروژې ته لس میلیارد ډالر ځانګړي شوي او د 2019 میلادي کال تر وروستیو به بشپړ شي. پاکستاني چارواکي وایي د غلام خان بندر به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانیستل شي. د غلام خان بندر د انجینري چارو مسؤول محمد نور وزیر ازادي راډیو ته وویل
په دې کې درې سیکشنې دي. یو پیسنجر ټرمینل دی، یو ورکه امپورټ ټرمینل دی کنا چې پاغه کې د افغانستان نه چې کم مالونه را درومي هغه الته سکیننګ دغه بکیږي نو ان وړ مخ کې بدرومي کنا. او بل دی ایکسپورټ ټرمینل چې کم دی پاکستان نه کم مالونه درومي نو الته باغه سکیننګ دغه بکیږي آل سکیورټی میئرز کنا هغه به دغه کیږي نو هغه نه پاس به د مال افغانستان ته درومي.
بلور ته په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د حکومت سیاسي استازي کامران اپریدی پرون ازادي راډیو ته وویل د غلام خان بندر کار بشپړ شوی او له مرکزی حکومت ورته ویل شوی چې په دوو اونیو کې د خلکو او تجارتي مالونو لپاره پرانیسي. د غلام خان بندر له پرانیستلو سره به د خوست لارې د شمالي وزیرستان او د پاکستان د ښارونو لور ته صادرات او واردات ته لار پرانیستل شي. د افغانستان د رسمي لوبو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز د آی سی بی نړیوال سازمان په لوبو کې خپل سیالان مات کړل. د دوی لوبه د جمعې په شپه په دوبی ښار کې وشوه. احمد ولی هوتک له اوکراینی لوبغاړي اولاد سلاوف ستیپانوف سره مخامخ شو چې وایي کولای شول په دریو راوندونو کې د لوړو نمرو په ترلاسه کولو بری ته ورسیږي. ښاغلی هوتک تر بریا وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې وویل د وای خپل افغان امنیتی ځواکونو ته د دې بری مبارکي وایم، خپل ملت ته مبارکي وایم. ما ژمنه کړې به چې تاسو ته به خوشحالي راوړم. هیله من یم له دې بری خوشاله شوي اوسئ. تر احمد ولی هوتک وروسته باز محمد مبارز په همدې شپه سکاتلندي لوبغاړي آین فینان مات کړ. باز محمد مبارز هم د افغان ملي پولیسو په یونیفورم کې د سیالیو سالون ته ننوت، خو د راپورونو په اساس په کابل ښار کې خلکو د دې بریا په خاطر بیا هوایي ډزې وکړې چې د ځینو افغانانو د تشویش وړ وګرځېدې. د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش په خپل فیسبوک کې لیکلي چې په دې ارتباط یعنی د دې ډزو په ارتباط 15 تنه نیول شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سوریه کې د روان بشري رسوایۍ د مسؤلیت تور پر سوریه، ایران او د سوریه پر حکومت پورې کړ. ډانلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې پرون خبري غونډې ته وویل هغه کارونه چې روسیه، ایران او د سوریه حکومت په روسیو کې په سوریه کې کړي د بشریت مخې تور کړي. ډانلډ ټرمپ په داس وخت کې د سرګندونې کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د دیرش وزنی اوربند د ټینګېدو پر وړاندیز رایګیری کوي. د اوربند وړاندیز د دې لپاره شوی چې د جګړې په سیمه کې ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسی شي او زخمیان روغتونونو ته انتقال شي. خو د روسیې حکومت پخوا له داسې وړاندیز سره مخالفت څرګند کړی و. د روسیې حکومت ویلي چې داسې وړاندیز له واقعیته لرې دی ځکه د داعش زیات وسله وال لا هم په سیمه کې فعالیت لري. خو د فرانسې ولسمشر او د جرمني سریاعظم یې له روسیې غوښتنه کړې چې د امنیت شورا په غونډه کې د اوربند وړاندیز ته مثبته رایه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان جی سلیمان ویلي واشنگتن ته ګرانه ده چې په سوریه کې د وضعیت د کرارۍ لپاره له روسیې سره همکاري وکړي. سلیمان دا خبره په سوریه کې د دیرش وزنی اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو د هڅو په وړاندې د روسیې مقاومت ته په اشاره کړې ده. هغه پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل موږ ډېره هڅه وکړه چې په هغو سیمو او مواردو کې چې د ګډ هدف لپاره همکاري کولی شو له روسیې سره د مذاکرو لړۍ او ارتباطات ټینګ وساتو. او په سومالیا کې پولیس وایي چې په دوو بمی چاودنو او وسلواله نښته کې پرون 13 تنه ووژل شول. تر دې وړاندې په سومالیا کې د داسې بمی چاودنو او وسلوالو حملو مسؤلیت د شباب وسلوالې ډلې اخیست چې له القاعده سره تړلې بلل کیږي. خو د پرونی پیښې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستې. اساسي راډیو په منځني سپدو لښ پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. تاشکند د افغانستان لپاره په څو اونیو کې د نړیوالې غونډې د جوړېدو تکل کړی. وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ تاسو په کابل کې روانه اونۍ له یوې نړیوالې غونډې خبر کړو چې پکې د سولې لپاره طرحه وړاندې کیږي. د سیاسي چارو کتونکی متی الله خروټی وایي
د سولې عالی شورا دغه طرحه چې مخکې کړی ده دغه طرحې کامیابي یک امکانات ستر او قوي احتمال لري چې د افغانستان وضعیت په ارتباط د جګړې وضعیت په ارتباط څه تغییرات منځته راسي.
د ټاپي پروژې کارونه په افغانستان کې پیل شول. د دې پروژې په اړه مې د اقتصاد د پوهنځي د استاد بشیر دودیال نظر اخیسته. واشنگتن بیا د هڅې پیل کړي چې پاکستان د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل شي. په دې خبرونه کې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې مو په کابل کې د ګیروي او کرایي کورونو لستونزو خبرو.
یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 پورې دی کمیشن اخلي.
ازبکستان به د روسیې، چین، د امریکا د متحده ایالاتونو او بیا شمېر نورو هیوادونو په ګډون د افغانستان د امنیت او سولې لپاره د یو نړیوال کانفرنس کور به شي. تمه ده چې دا غونډه د مارچ په 26 په تاشکند کې جوړه شي. د روسیې اژانسونو په وینا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د جمعې پروس په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته وویل چې یو شمېر هیوادو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او په دې ناسته کې به روسیه، چین او د امریکا متحده ایالاتونه د نړیوالو قدرتونو په استازیتوب برخه واخلي. پاکستان، ایران او هند به د سیمه ییزو په استازیتوب ګډون پکې وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو او ترکیه ته هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بلنلیک استول شوی. د کاملوف په وینا په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې د استازو هم هرکلی کیږي. د روان میلادي کال په پیل کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې کانفرنس جوړېدو ژمنه کړې وه. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه د تاشکند په غونډه کې به د منځنۍ اسیا د هیوادو استازي هم برخه واخلي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د یوه ګاونډي په توګه په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته اندېښمن دی. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي غونډه وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د چهارشنبې په ورځ به د کابل پروسې په ناسته کې د وړاندې کېدونکې طرحې اساسي تمرکز د سولې د عملي اقداماتو په اړه وي. د دغې شورا یوه غړي حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل
خبره کېږي چې دا سوله به څه رقم کوو او بیا به دیاری پر اساس باندې راتلون کې پلان په متعلق باندې پریبلز به خبرې کیږي مشورې روانې دي او دغه په نتیجه کې یو څه ترتیبیږي لکه تر ورځې پورې بیلانې
یو شمېر افغان کارپوهان د کابل پروسې په ناسته کې وړاندې کېدونکو طرحې ته خوشبینه دي په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ ته د چارو کارپوه مطیع الله خروټي د مرکې په پیل کې وویل چې دا طرحه به د سولې عملي حلو ځلو ته لار پرانیزي ښاغلی خروټي وایي
باز باز نظرش ده هر قاطعیت چی فعلا در افغانستان حکومت در سول عالی شورای لری او باز نظرش ده دی چی هم در اوس قرار ده چی دی طالبان اسلامی تحریک پیوست بل تیم بل گروپ به نام داعش جاسی دغه طول مسائل سره جمع کو بله هو در سول عالی شورا دغه طرح چکره مخکی کرده دغه طرح کامیابی یک امکانات است و قوی احتمال لری چی در افغانستان وضعیت به ارتباط در جګړې وضعیت به ارتباط ستغیرات مایسر
شي تر دې باید فشار پر طالبان او سان پنیوی او کنه نور ولندیزونه تحصیل لري
هغه ګوري اصلا طالبان په هغه سیمو کې چې فعالیت کوي هغه خلکو باندې چې دوی ګویا حاکم دي هم د اوس په کلو باندې کې هغه سره خلکو سره باید آگاهی یا ما ورکړسی خلکو ته هغه خلکو سره کارو کې هغه خلک تر سره ته وایته ول سي چې د حکومت په ځای باید حکومت په خله یا د حکومت خبرو باندې مخالفین دولت اسلامي افغانستان یا طالبان نه کوي یا زمون خبرې د حکومت خبرې نه وري تاسیس پنګری ملای مامان مشران متنفذین ور سره خبرې وکړي چې بل اخر دوی چی شي غواړي د دوی هغه اخري هدف چی شي ده مثلا آیا تر آخره پوری وطن ورانسی آیا تر آخره پوری هم دسی منگو داسی بدبختی که زوند کو آیا تر آخره پوری با وجود دی چه طول ملکون در تر آخر یا منگ سر مرسته که بیا منگ هم خپل دسترخانو که دوری اونه لرو نو بینان دقیق کار دسی می خلق و لسی خلق کوایسی چه دوی سر خبره و کی پس لغینه بیا ات او بتمیدان کامل تاسته این وقت چه اگه سیمه که چه دوی حاکم دی اگه خلق چه دوی سر خبره و کی نتیجه ور کی او بل پاکستان هیواد سره چه دی افغانستان دی اسلامی دولت دی مخالفین و تصنیح تجهیز ملکه اون که هیواد ده دوی باندی امغه فشار بین ملی او تطبیق مرحله وار استراتژی دی امریکای متحده ایالاتو دولت مشر چه دی پاکستان و افغانستان در سیم پاکل ترتیب سویده دغه نتایج ملموس نتایج منتر لاست را کویسی
که چیره دغه گردون کون که هیوادونه دغه ترهی نملاتر ونه که آیا فکر کوایی چه نتیجه با ولری؟
او ګوري امداوس دغه ګډون کونه کې هوادونه د دې جګړې له غنه له اور کې دوی اغسازي خپل نو بنان دغه خنیت زیګنه دي کې چې حکومتونه هغه څوک چې امداوس متضرر دي ورنه اولسونه حکومتونه مجبور کې چې نه موږ هم دغه مشکلات نظر لیدلای نو بنان دوی باید دغه پروسه ته گویا لبای کوي او دې پروسه هغه اهدافونه د اهداف تطبیقولو لپاره پیسې کم کاری وکړي موږ سره
د سیاسي چارو د کارپو مطیع الله خروټي نظر مو د کابل د پروسې د غونډې په اړه د ناجي ساپۍ په مرکه کې واورید. کابل به د چهارشنبه پورس د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازیو کوربه وي. په یوې خبرتیا پسې د ټاپي پروژې په اړه د اقتصاد پوهنځي او د افغانستان د علومو د اکاډمي د اقتصاد پوهنځي د استاد او د افغانستان د علومو اکاډمي د غړي بشیر دودیال نظر د سر شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل شو. د دغه پروژې له مخې به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي او په لسګونو میلیونه او په سلګونو میلیونه ډالر به هر کال افغانستان د دې ګازو د انتقال له ترانزیټ ترلاسه کوي. د موضوع د وضاحت لپاره چې دا پروژه څه ګټې افغانستان ته لري د اقتصاد پوهنځي له استاد او د افغانستان د علومو اکاډمي له غړي بشیر دودیال څخه اورو.
او د دې څنګه چې تاسو د ټولجو د دې مېرمنې چې تاسو هم د کولای شو چې باز نور تاسو شپه ساتو کارونه ته وړه ورکو د نو پروژو خصوصیت دا وي چې په خپل ځای کې راحتمن ځانګړي تاثیرات لري مصطفی صاحب باندې موږ خپل کولای شو په دې کې د محلي کارکونکو په توګه د دې کې شامل شي اې کارونه کې چې افغانان د دې ضرورت مهارت بشري نیرو نه لري ولې دا دماغی دانش اما زموږ د کار سره ته جذب شي د استخدام فرصت رامنځته کېږي. د دې تر څنګ موږ کولی شو د مخباري تحلیل تر څنګ غیر مخباري اثرات هم
دوجل صاحب د ټاپي پروژې لومړی قرارداد د دیرش کلونو په مخه دی چې د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د یو اقتصادي تړون له مخې دا موده لنډه نه ده؟
دا هغه وخت چې د اقتصادي عمر دوره به د پروژې شروع شي تاسو ته بعض نور تحلیلونه دي چې د نور برخې دي تر هغه نه هغه ځکه چې دا بیا کار وروسته چې دا د ذخایر د لحاظ د ټکنالوژي د تغییر د لحاظ بیا نور تحولات راځي او بیا هغه مرحله ده چې په دې کې عواید نظر مصرف ته ډېر زیات شي. دا تحلیل ده دا مسائل طرح کیږي البته په دې حال نو ما ده خپل خپل رول لري نو موږ په دې وسیله چې د دې څخه لوی راځي کنو یو ځوان دی ځوان دا کوم سوال نه پیدا کوي.
د ټاپي پروژه کار د افغانستان دننه کچرته لځند او خند سره مخامخ شي باید څو شي کوم ځانګړي اقدامات ممکن دي یعنی نړیوال زمادتونه او د تورته هڅې ممکن دي چې وشي
د هم دی اوس نه دا څه خارکی چې متاسفانه متاسفانه د یو نه د پروژې ته شي ځکه چې دا نه سره نه وایي دا چې د رقابت نه دی ولا مرغ چې د رقابت نه دی د قدرت رقابت نه دی او دا بیا هم د تخصصه بعد تخصصه دا هغه د استری نه کوي مشکلات یو فصیل یو واده هغه د مل څه څه باندې باز پروژې شروع کیه اوبه تاسو ګورئ چې مصر په شان یو څه باټ هم لري استاده هم خره هغه اوس راځي دا نه چې پر مختلفو هوادونو کې د کوم پروژو پاتې راخوتنه د دې شوې دي په شې هوادونو کې په هغه وخت کې چې یا تر هوادونو نه دی خاطره ورسېده د انسان مستعمره ودنا ذات فوق وقتی دغه رقم په خبرتي نه دي چې ویلي او د مسلمان مخه خوشبختي دا نه چې د دې نړیوال دوی له سازمانونه لکه د پرمختیایي بانک نړیوال پرمختیایي بانک یا د اسلامي هیوادونو بانک که دا وکولای شي د دې هغه اقتصادي اړخ یو څه ناشته دا زمونه په هغه وخت یا دا خپل غړي چې په دغه متخصص د ودني غړي دي او دا غواخ چې څه په څور کېږي چې د دې لپاره موږ چې دا د بانکونو په بازار شرایط د ودو په واده کې او دې ته دا چې یو په غوي چې څه دې دا پروژې د خطر پر مخامخ کې کېږي چې په انده کې کومکونه دې سره کم شي او دا تضمین او ګارانتي په نوښت دي.
د افغانستان لپاره مو د ټاپي پروژې د ګټو په ارتباط د اقتصاد د استاد بشیر دودیال څرګندونه واوریدې. وړاندې په خبرونه کې د همدې پروژې په اړه د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظر هم در سره شریکو. ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سفی الله سنګزای کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونی د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلی او ویلي دي چې د افغانستان دفاع وزارت د شپږدېرش زره کسیز ملیشا ځواک له جوړولو خبر ورکړی دی. اصلي هدف د هغو سیمو ساتل دي چې د افغانستان ملي اردو د طالبانو له کنټرول ایستلې دي. مقاله لیکونکي ویلي دا نه وخت کولی شي له افغان حکومت سره د پوځیانو د کمښت د ستونزې په ډکولو کې مرسته وکړي، خو لیکوال ویلي بشري حقونو ډلې به دا پوځیان تر څار لاندې ولري. په افغانستان کې د ملیشا پوځیانو مخینه خپلې ښکته او پورته خبرې لري، تر اوسه نه ده اعلان شوی چې دغه پاوز د جوړولو لپاره د خلکو ګمارنه څه وخت پیلیږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت له مخکې د دې ملیشا ځواک په اړه اندېښنې رد کړي دي او ویلي دي چې دا پاوز به د یاد وزارت تر مستقیم فرمان لاندې دنده ترسره کړي. وار آن د راکس خپرونې د یو نامتو امریکایي لیکوال او څېړونکي بارن روبن یوه اوږده مقاله چاپ کړې ده. روبن په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو بحث کړی دی. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي چې د امریکا، چین، هند او روسیې په څېر هیوادونه دوه مهم دلایل لري چې د افغانستان د آرامۍ لپاره د سرچینو برابرول توجیه کوي. لومړی په افغانستان کې تروریستي ډلې پناه ځایونو ته نه پرېښودل، او دویم په آسیا لویه وچه او جنوبي آسیا کې د اقتصادي ظهور د رسم دودول او په مواصلاتو او له مواصلاتي شبکو سره د افغانستان د یو ځای کېدو په سر پانګونه. د مقالې لیکونکي ویلي تر ټولو غوره لار چې کولی شي دا دوه هدفونه پرې ترلاسه شي په افغانستان کې د یو مؤثره دولت رامنځته کول دي. د وارن راکس خبرونه د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان یو مشر هم نه دی توانېدلی چې دولت یوازې د کورنۍ عوایدو په مټ وساتي، او یا هم د شاه امان الله خان، مجاهدینو او طالبانو د دورو په څیر رژیمونه چې له بهرنیو مرستو برخمن نه وو د فشار په خاطر ړنګ شول. اوس وخت نړیواله ټولنه په لومړي سر کې امریکا ویلي چې د افغان حکومت او افغانانو ترڅنګ به پاتې کیږي.
او سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
ګڼ افغانان په دې باور دي چې پر پاکستان به فشارونه د افغانستان د امنیت او ثبات باعث شي. د پاکستان د حکومت یوه جګپوړي او یوه چارواکي او یوه جګپوړي ډیپلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې پاکستان به د تروریستي ډلو د تمویل په ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړلست کې داخل شي. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې ته وړاندیز وکړ چې پاکستان یو وار بیا په هغو مشکوکو هیوادونو کې وګڼي چې له تروریستي ډلو د مالي سرچینو د بندولو لپاره کافي هڅې نه دي کړي. رویټرز اژانس د پاکستان د حکومت د یو چارواکي او یو ډیپلومات په حواله لیکلي چې د فاینانشل ټاسک اکشن ادارې غړیو د پنځشنبې پر سلا وکړه چې پاکستان تر څارنې لاندې شي. په پاکستان کې سرچینو رویټرز ته ویلي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یو شمېر غړیو هیوادو او همکارو سازمانونو چې مخکې د پاکستان ملاتړ کړی و له خپلې پرېکړې اوښتي دي. جزئیات د فرشتې جلالزوی په راپور کې.
په پاکستان کې سرچینې وای په نړۍ کې د تورو او غیر قانوني پیسو پر جریان د څارنې نړیواله اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس شایي پریکړه وکړي چې پاکستان یو بیا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شي چې له تروریستي ډلو سره د مالي مرستې له امله تر څارنې لاندې دي. د پاکستان د دولت یو لوړ رتبه چارواکي او یو ډیپلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس غړي سلا شوي چې پاکستان یو بیا د مشکوکو هیوادونو په خړلست کې شامل کړي. د رویټرز په حواله دا اقدام شاید د پاکستان اقتصاد او بانکي سیستم ته سخت ضربه ورکړي او له واشنگتن سره د اسلام آباد نازک روابط په لا خراب کړي. رویټرز لیکلي له تروریستانو د مالی ملاتړ له امله تر څار لاندې هیوادونو په کتار کې د پاکستان شاملول د واشنگتن د هغې پراخې ستراتیژۍ برخه ده چې غواړي پاکستان له هغو افراطي ډلو سره خپل ارتباط پرې کړي چې د پاکستان له خاورې په هند او افغانستان کې حملې کوي. یو پاکستانی چارواکی او یو ډیپلومات چې د دواړو هویت پټ ساتل شوی رویټرز ته ویلي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس نړیواله اداره په جون میاشت کې غونډه لري او رسمن به پاکستان تر څارنې لاندې هیوادونو کې وګڼل شي. د پاکستان حکومت په دې ارتباط د هڅو په لړ کې د فبروري په 14 اعلان وکړ چې د حافظ سعید دوی ادارې جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن تر خپل کنټرول لاندې کوي او شتمنۍ یې کنګل کوي. حافظ سعید هغه څوک دی چې د هند په ممبئی ښار کې په 2008 میلادي کال کې په تروریستي حمله کې چې 168 تنه پکې ووژل سو په لاس درلودلو تورن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د فبروري په 15 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې داسې اقدام به د پاکستان اقتصادي وده کمزوري کړي. د پاکستان حکومت له نړیوالو غوښتنه کړې چې وخت ورکړي. پاکستان مخکې هم 3 کاله د مشکوکو هیوادونو په لیست کې پاتې شوی دی. د چین، ترکیه او د خلیج د همکاري شورا غړو چې سعودي عربستان یې مشري کوي تېرونی د پاکستان په برخه کې له داسې پرېکړې سره مخالفت څرګند کړی و. خو هغو پټو سرچینو چې رویټرز خبري اژانس خبرې ورسره کړي دي ویلي چې د چین حکومت او د خلیج د همکاري شورا غړي دولتونه د پاکستان له ملاتړه تیر شوي دي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کوونکی پلاوی په کال کې 3 غونډې کوي. د هغوی راتلونکي غونډه د جون په میاشت کې ده. د پالیسی جوړولو په دې نړیواله اداره کې 15 هیوادونه او د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون ګڼ شمېر نړیوالې مالی ادارې او بانکونه غړیتوب لري.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو د روانې خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار پیلېدل د افغانستان او سیمې لپاره مهم بللی. وړاندې د همدې پروژې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو، خو سمدستي د الوتکو په اړه یو خبر. امریکا غواړي چې خورا چټکې الوتکې جوړې کړي. په دې اړه تفصیل له عصمت څاروانه.
ناسا د یوې داسې تر ژغ چټکې الوتکې په جوړولو بوخته ده چې ژغ یې ټیټ وي خو سرعت یې په هر ساعت کې نږدې 1000 مایل وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا د دې الوتکې چې په کوایر سوپرسونیک ټکنالوژۍ سمباله ده ازمیښت پیل کړی دی. د دې الوتکې سرعت به د کانکورد الوتکې دوه برابره وي. کانکورد هغه تر ژغ چټکې الوتکې وي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ یې تګ راتګ کوو، خو ژغ یې ډېر لوړ و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د بودیجې په وروستۍ مسوده کې تر ژغ د چټکې مسافر وړونکې الوتکې د جوړېدو طرحه تایید کړې ده.
بلی ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر د ټاپي پروژې په اړه کې دا دی چې دا یو اهم او مهمه پروژه ده. د افغانانو ته واقعاً ګټه رسولی شي. په ژمن کې د دې پروژې په څنګ کې اقتصادي نورې پروژې هم پلې کېږي، لکه د اوسپنې پټلۍ او داسې نور او داسې نور، او افغانستان ته به واقعاً فایده وي. خو پوښتنه دا ده چې مهمه پوښتنه دا ده چې د دې د امنیت تضمین که مخالفین وړونه وکړي او فرضاً مخالفین وړونه د دولت سره په یو توافق ورسېږي او د دې د امنیت تنظیم وشي او سیاسي لاسوهنی پښکې ونه شي د ولایتونو د خوا او د سیاسي عناصرو د خوا او د بعضي یو شمېر عناصر چې وسم د توپک په شپېلې کې خپل ګټه ویني د هغو د خوا مخالفت ورسره ونه شي. یو اندېښنه چې لرو د ګاونډیانو سره لرو، کچېري ګاونډیان د دې پروژې په باره کې د دې پروژې په اړه کې د افغانانو سره مرسته وکړي. واقعاً دغه پروژې چې پلي کېږي دا د افغانستان د بهرني سیاست یو اهم لاسراوړنه ده. واقعاً دا د هغه بهرني سیاست د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست یو نتیجه ده چې دغه پروژه نن پرانیستل کېږي او افغانان یې شاهدان دي. سلام ستاسو دایمي همکار قاری پښتون.
افغان یم، د زابل خاکی افغان دخه درته پیغام پرېږدم. د چاپي او نوري پیغامونه منکی افروز فارول باندې څنګه چې دغه یو ملي او ټول ملت ته ګټه رسوي، او نن به ان شاء الله تعالی چې د هوادوالو دعوت وګده تلوسه قطع شي او نن به پای ته ورسیږي. نو لهذا وختونه مې له ټولو که دولت وي، کله دولت باندې خلک وي، که د دولت په وړاندې ولاړ خلک وي، هر څوک چې وي، خو ځینې مې هیله او ارزو ده چې د نوري فایبر او د ټاپي پروژې د امنیت لپاره لیچ بډ وهي او تر وبل کولی شو دغه خوار بېچاره ملت ته ات څنګه چې ګټه ورسېږي او د ټولو په همکاري سره دا پروژه سرته ورسېږي او بیا ملت ته پایده ورسېږي. فقط او با احترام
زه مولوی عبدالخالق جریار د بادغیس د ولایت څخه د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرق د قریې څخه ډیر خوشاله سوم چې د فیفروژه خیر سره شروع کیږي او دا د افغانستان لپاره یو غټه کامیابی بولم. او په دې هم ډیر خوشاله سوم چې د طالبانو دواړو ډلو د دې پروژې ملاتړ وکړي او د دې پروژې په امنیت کې خپل برخه وښووله او دا یو وه چې موږ به دا پروژه ساتو. نو دا ډیر غټه لاسته راوړنه او کامیابی ده. نو د ټول افغانانو څخه دا غواړم چې دغه پروژې ملاتړ وکړي، بلکې د هر هغه شي ملاتړ وکړي چې افغانستان مخته بیایي او د افغانستان د کامیابۍ او د دې اولس د کامیابۍ د پاره وي. والسلام، مولوی عبدالخالق هجریار د بادغیس د مرغاب د پنیرق څخه.
د ټاپي پروژې په اړه مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې اورېدې. د افغانستان حکومت وایي په ټاپي پروژه کې به تر لس سره زیاتو افغانانو ته کارونه پیدا شي او د کال نږدې 1500 میلیونه ډالره به د مالیې له درکه ورته رسیږي. د چارواکو په وینا د هرات ښار ته نږدې به د مایع ګاز د توزیع یو ستر مرکز جوړ شي. د دې پایپ لاین په امتداد به د اورګاډي کرښه تیر شي، نوري فایبر به تیر شي او د ترکمنستان برېښنا به پا پاکستان ته انتقال شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچارونی سفری پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. مهم خبرونه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل شو. پاکستاني چارواکي وایي د غلام خان بندر به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانستل شي. د غلام خان بندر له پرانستو سره به د خوست له لارې د شمالي وزیرستان او د پاکستان د ښارونو لور ته صادرات او وارداتو ته لار پرانستل شي. د افغانستان د رسمي لوبو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز د آی سی بی نړیوال سازمان په لوبو کې خپل سیالان تیره شپه د دوبۍ په ښار کې مات کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سوریه کې د روان بشري ناورین د مسؤلیت تور پر سوریه، ایران او د سوریې پر حکومت پوری کړ. د امریکا استخبارات وایي یو موټر چې چلوونکی شزه و د سپین ماڼۍ له یو محافظتي دیوال سره ټکر شوی دی. د موټر چلوونکی نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي واشنگتن ته ګرانه ده چې په سوریه کې د وضعیت د کراری لپاره له روسیې سره همکاري وکړي. او په سومالیا کې پولیس وایي چې په دوو بمی چاودنو او وسلواله نشته کې پرون 13 تنه ووشل شول. مخکې تر دې چې د ګوړیا چارونی سفری پروګرام خپور کړو، د کور کلی په پروګرام کې مو په کابل کې د ګیروي او کرایي کورونو له ستونزو خبرو.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
یو خو کرایې خپل ډیره قیمته ده او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 پورې دی کمیشن اخلي.
د یو تن خبرې مو واورېدې چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر له لوړ کمیشن څخه یې شکایت درلود. آیا کله اړ شوي یاست چې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر له لارې کور بګرو یا کرایه ونیسئ؟ نن په همدې حقله غږیږو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي د رهنما له ډېر کمیشن او ځینې وخت یې له فریبکاریو څخه تنګ دي. د رهنما له یو خاوند سره هم غږېدلی یو. د عدلیې وزارت سره مو هم د خلکو شکایت شریک کړی او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
حضر من اوردونکو، د افغانستان اکثره خلک شخصي کورونه نه لري، نو ځکه اړ دي چې د ژوند کولو لپاره کور په کرایه یا ګراو ونیسي. د معاملاتو د لارښوونې دفتر ته ورځي او د کور غوښتنه کوي، خو ځینې وخت بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې د کور په نیولو پښیمانه شي. کله د کور د خاوند او همسایه ترمنځ جنجال وي، کله هم د معاملاتو د لارښوونې دفتر د خپلې ګټې لپاره دواړو خواو ته دروغ وایي. اکثره د معاملاتو د لارښوونې دفترونه د قانون په خلاف له دواړو خواو ډیر کمیشن اخلي. د عدلیې وزارت په وینا د معاملاتو د لارښوونې دفتر د کور په ګرو او خرڅولو کې 1% حق لري چې کمیشن واخلي، او په کرایه کې د 15 ورځو پیسې چې نیمې د کور له خاوند او نیمې له کرایه نشین څخه کیږي باید واخلي، خو دوی د 1 میاشتې کرایه اخلي. په دې هکله د څو تنو ښاریانو خبرې اورو.
مسعد فیروزه او سید محبوب اوسیدونکي د قلعه زمان خان یم او شکایت لرم د رهنمانه چلک او قوالی مسانه ورکی وینه چې بل چا د کور دی او رهنما والا بيخي په جنجال او کمیشن خپل اخلي. رهنما والا باندې بيخي اعتبار نشته.
زمانو نزیفه جلالی دی، د بدخشان ولایت یو خفیلن کابل کې اوسېږي. د ځای په خاطر باندې مشکلات پدې باندې ډیر دی. کله چې موږ غواړو خپل د صنعتي دستګاه لپاره یو کور ونیسو په کرایه باندې یا د بودواش یو ځای ونیسو، یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 پورې دی کمیشن اخلي، خپل د دوو جانبو څخه چې هم د کور د صاحب څخه شي او هم د دې میرمنو څخه شي.
The
نوم میرزمان دی زه شرکت رئیس یم دغه راهنماګانی چې کوم دی دغه ټولی فریبکاری کوي د یو کس نه پیسې اخلي یو جیداد په څلورو پنځو کسانو باندې پرولي فریبکاری نه ټول ډکې دي د راهنماګانی دروازه باندې لیکلي دي راهنمای معاملات سره جواز هم نه لري
په کابل کې د یو معاملاتو د لارښوونې د دفتر خاوند محمد اقان سار وایي چې د عدلیې په وزارت کې یو څه پیسې د ضمانت په شکل تحویلوي. د دوکان کرایه لوړه ده، کار لکه څنګه چې مخکې و هسې نشته، نو دوی مجبور دي چې ډیر کمیشن واخلي. نوموړی وایي چې اوس هم لږ پیسې اخلي.
سابق جوازی که ما میگرفتیم قیمت جواز ما 510 افغانی بود. آل اینمی تضمینی ره که اوله برو کرده
په خواز موږ د جواز قیمت 510 افغانی و خو چې تضمین هم ورسره یو ځای شوه ل 15 لکونو زیات پیسې باید تحویل کړو. دا پیسې موږ د امانت په شکل تحویلو بیرته راکوي، مګر د فتن خوې موږ ته برابرول سخت دي. ټول خلک فکر کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له فساد څخه ډک دي، چل فریب او دوکه کوي. شاید یو شمیر هم داسې وي، مګر ټول راهنماوي خو غلطي نه کوي. دا د خلکو مسولیت دی چې لومړی ځان د معلوماتو د لارښوونې د دفتر په حق له پوکړي چې جواز یې قانوني دی کنه، بیا د معامله وکړي. شخصا لمانه خو تر اوسه چا شکایت نه دی کړی. له دې وروسته هم داسې کار نه کوم چې د جانبینو رضایت نه وي.
د ډیر کمیشن سربیره خلک شکایت کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه ورسره چل او فریب کوي، پردي کورونه خرڅوي هم غلطې قبالی ورکوي. په دې اکله د کابل د کارت سخي اوسیدونکي اجمل وایي،
دلته یو راهنمای معاملات و چې دی یو سړی ورغلی و ګروي کور پوښتنې کول، هغه ته پردی کور ښوولی چې دغه کور په ګروي تا ته به زه درکړم. یو بل نفر یې تیار ورته کښنولی و په دا راهنما کې سی دغه د دې کور صاحب دی. کله چې دا سړی کښنولی و نو دغه ګروي کور چې سړی ته ورکړي 15 لکه افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی دې سړی ته وویل چې دا کور خو زما دی، ده وویل وایي ما تا په ګروي نیولی دی. چې کله مسله حوضې ته ورسېده، حوضې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه ګروي کور چې ده ته ورکړی دی آغا نور خلکو ورکړی دی، بیخی داسې دوا یعنی پر کړی دی، پر پردي کور باندې دوا کړی ده.
د چورسیاب اوسیدونکی ملیار چې کله کور اخیسته نو ډیر پام یې د جایداد اسنادو ته کړی. نوموړی وایي چې دی د ځینو معاملاتو د لارښوونو د دفترونو په دوکه پوهېده، نو ځکه یې د کور قباله په اړوندو دولتي ادارو کې کتلې، بیا یې پیسې ورکړي.
سی په لري کې پاک یا غبا خوري بس تکلیف بس په دې زمته پنځه روپۍ پیدا کړي، نو دا دو کماران دوکه کوي. نو د ما فکر ټول اسناد ته وو، یا اسناد هغه درسته دي چې د شوروالین اسناد ولري، د محکمین اسناد ولري، نو بهتر دغه دي چې له دولت سره سره معامله وکړي، چې هغه اسناد له دولت سره معامله شوي.
تاسی د کور کلی خبرونه له آزادې رادیو اورئ. د کور کلی خبرونه د کورنۍ او ټولنې په بیلابیلو ټولنیزو او اخلاقی مسایلو بحث ته ځانګړی شوی.
دا چې د عدلیې وزارت د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو څومره نظارت کوي، د کومو خبرو په پام کې نیولو سره جواز ورکوي. په یاد شوي وزارت کې مو د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو د نظارت له کارکوونکي وزیر محمد شعب سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
2005 جواز رسمن د راهنمای معاملات وزارت عدلیې نه صادره شوي دي. کابل کې کوم راهنماوي چې مطابق د قانون کارونه کوي هغه باندې جریمه راځي، نور لغوه د وزارت عدلیې لخوا نه صورت نه نیسي.
دا جریمه څومره جریمه ده؟ څه رقم جریمه ده؟
د هغو راهنما اوس تاریخ تیر سوی او دی خپل تجدید جواز نه کړی، د ورځې 300 افغانۍ په باندې جریمه راځي. چې د چا شکایت وړاندې سي وزارت عدلیه ته، نو دا ټولو شهروندان موږ هیله کوو چې دوی دا معامله کوي له چا سره، هغه ستاسو راهنما ورکوي، هغه وزارت عدلیه ته راوړي او په راهنمای معاملات چې موږ یو دفتر ده په هغه کې دا وګوري چې آیا دا ستاسو قانوني ده که نه ده. دا د دوی شکایت د سپایي وزارت عدلیه ته ویسي، وزارت عدلیه به په لغه نه د دوی راهنماوي سره قانوني چلند کوي.
که چیرې خلک مراجعه ونه کا په خپل د وزارت عدلیه مسولیت سره، آیا دوی بررسی نه لري؟ دوی کوم تحقیق نه لري؟
د 2005 راهنماوي سه وسفیرن په کابل کې موجود دي، کوم شکایت موجود نه وي، څنګه کوي چې د دې ټول راهنما او هغه وکړي؟
کله چې څوکور په کرایه نیسي، ګراو کوي، بل اخره څوکور اخلي، دغه راهنما باید څومره پیسې له دوی نه په حساب د کمیشن وګرځي؟
رهنمای معاملات حق لري چې له فروشنده او هغه څوک چې خرڅوي او اخلي د دوه نیم نیم فیصد یا یو فیصد کیږي کمیشن واخلي، او د ګروي په حالت کې هم عین شکل، او هغه څوک چې کراو باندې کور نیسي د هغه نظر په مکرایا باندې 15 ورځې کرایه راهنمای معاملات حق لري چې خپل کمیشن واخلي. د یو کور کرایه که چیرې 1000 افغانۍ وي نو د دې 15 ورځې کرایه 15000 افغانۍ کیږي، نو دا بیا 2500 له یو خونه اخیسته کیږي، 2500 له بل خونه اخیسته کیږي.
مګر اوس دا رقم نه کیږي چې د 15 ورځو کرایه دوی نیمه کاندي، که د یو کور 1000 کرایه یې اغه 15 رهنما واخلی 2500 لوی خو 2500 لبل خو خدا کار نه کیږي. وس لزر اخلی دیو کال په قرارداد کې چې 15 د کور خوند او 15 لکرنشین دا بیخی یو معمول رواج د پټول رهنما و کې دا ستا او شاید تاسو په دې خبر اوسئ دا څه رقم موضوع ده
که چیرې کتبی سند لاست راسی د دې غیر قانوني کار په هغه کې نو پر رهنمای معاملات باندې جریمه راځي، بر علاوه د دې څخه کمیشن مسترد کیږي 1000 روپۍ نور هم په دوه باندې جریمه راځي د هر معاملې په بدن کې.
نو دا سند تاسو څوک راوړي، څه رقم راوړي؟
خریدار یا فروشنده هر یو دوی شاکی وي یا شکایت ولري کوي چې وزارت عدلیت دوی شکایت وړاندې کوي او بورد بررسۍ به ازي لغه طرف د مقابل سره قانوني چلند کوي.
درنو دوستانو، اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې دغو کسانو په اړه خبرې شوې چې د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو له لوړ کمیشن څخه شکایت کوي.
وسړیا ته خو راغلی داسې غلی ناست یې،
نو څه شو که ماتاڼو کوم درته؟
نه تن مره تا که کله دی کړی ده چې اوس یې راته وکړې، سودا دې راوړه که نه؟
تو عجیبې خبرې کوې، سودا په څه شي راوړو؟
سړی وای په څه شی راوړم؟ دا میلمانه نه ګوري.
وخلې پوهېږم، خو 15000 روپۍ را سره وي، کور مې ونیو، دوه میاشتې مې 40000 پیسې کی ورکړه، 10000 هغه اډوانس دی که ضمانت دی هغه رانه واخیستو، او 15000 رانه دی راهنما والا واخیستې.
وروره دا ضمانت سم، دا 15000 نور دي څنګه راهنما ته ورکړي؟
وروره خو ټول خلک یې ورکوي کنه، خو 15000 یې مانه واخیستې، 15000 کوروالانه.
نه وروره، دا څه رقم تا 15000 وکړې چې 15000 یې له هغه نه اخیستي؟ 15000 له تانه. دا خو وروره 2500 باید له تانه واخلي، 2500 له هغه نه واخلي.
وا وروره، نو زه څه پوهېږم؟ خو راته یې وویل کور والام ورکړې، ما هم ورکړې، نو زه خو څه په دې شی نه پوهېږم.
نو څه تا پیسې ورکړې؟ بیا کاغذ چې شی درته ولیکه امضا یې که څه تا پیسې ورکړې دي؟
هغه کاغذ خو یې راکړې، هغه کرامې چې ونیو، نور خو چې رانه کړې
هغه خو درکوي. دا چې پیسې دې واخیستلې دا یې درته ولیکلې 15000 که نه؟
نه.
ترکه دا ورکه دی چې لیکلی په دې کې
ودرګر الته می جیب کې دا 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 وخت وګوره ټاپه کړی دا
نه ټاپه خو سید دا راهنما کاغذ خو ټاپه لري کنه خو دا غدا دا کرایه لیکلی دی دا پیشکی لیکلی دی خو دا 15000 نورې ولې نه دی لیکلی؟
نو زه څه خبرم خو ماته دا مونږ کیږي نو
و وروره تا خو به ورته ویلی و چې وروره ته دومره پیسې اخلي اوله خو دې حق دومره نه کیږي.
وروره تا مجیب خبره کې مونږ خو چې دا هر ځای کور نیسم دغه پیسې را نه اخلي.
نه وروره، ګوره دغه خپل حق هر چیرته سړی دعوا کوي خپل حق غواړي، وروره د رهنما حق دومره نه کیږي.
چا سره دعوا کوي په چای منی وروره ته مجیب خبره کوي؟
ته چې هم دغه اوس دغه خبرې دپاره بې توجهي کوي، سبا بل ورځ نه نورې زیاتې پیسې اخلي. ته وروره دا کاغذ دي ویسه، عدلی وزارت یې هلته وښیه چې وروره دلته دغسې کار روان ده، دا رهنماوی خو په مونږ دغسې چپه ظلم کوي.
تا هم عجیب خبره که د عدلی وزارت نه دومره لوی لوی دیوالونه تاوري چې ولاکه ما څوک نږدې مورته پرېږدي.
ګوره وروره، خیر ده، لږ به زحمت وباسي، دغه کاغذ به ویسې هلته، د تا د دغه کار دپاره به سبا ته ډېر خلکو ته آساني پیدا سي په دې کار وکړي.
دا خو در سره منم، خو زه په دې پوهېږم دا کاغذ هلته ویسم ولاکه مې څوک پوښتنه وکړي.
ولې نه کوي؟ ته خو یو وارې لاړ سه، ګوره چې دغه نن په تا باندې دا حالت راغلی، غریب سړی، سبا ته لکه تا غوندې له یو بل چا نه هم دغسې پیسې دویش کوي. دا کار خو بیخي ظلم ده، دا دومره جنجالی کار نه، دالته چې لاړ شي په خپله لاره پیدا کوي، موضوع به یوارې روښانه سي.
اوره کوله کم دومره دلاسه کیږي؟
وسړیا ولې دې دلاسه نه کیږي؟ تمام ورځ په کور کې پروت یې، خو زه همدا کار وکړه.
لاړ سه وزارت ته یوارې دا کاغذ وړاندې که، سبا ته به خلکو دعاوې درپسې وي
چې ته وایې دا کار به
قربان دې سم. خیر ده، دا زحمت ته اوس وباسه، نورو خلکو ته به هم اساني پیدا سي.
اوس خو ناوخته دی، سهار به ویسم.
خیر ویس.
دا
داو د کور کلی نننې خبرونه تربیه په هر ځای کې چې است علامه مل او ملګری.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. خبر مو ترلاسه کړی دی چې په کابل کې 14 شوې ده. د کابل استودیو د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن دغه وس را سره ده. بله تورمن صاحب ژغ مې اوري. بله تورمن صاحب د دې 14 په اړه باندې ستاسو معلومات څه دي؟
بله ګورډین تر اسلام په وړاندې کول سره امدا اوس څو شیبې مخکې د ډیر نږدې دی 14 غږ واوریدل شو چې ویل کیږي د نهمې امنیتي اوزي شش درک سیمه کې دغه 14 شوې ده. د ازادي رادیو خبريال دغه ته ورغلې ده سیمه ته ورغلې ده چې ورسره په دې اړه جزئیات خبر شي. ولې د سیمې څخه چې نږدې د امبولانسونو غږونه هم ډیر اوریدل کیږي چې کېدې شي مرګ ژوبل دغه 14 ولر یو دوی بده وژن شو او د ټپیانو د انتقال په برخه کې مرسته کوي. خو تر اوسه پر دې جزئیات نشته. د ازادي رادیو خبريال ته موږ هر سیمه ته ورغلې ده. ان شاء الله پر راتلونکو خبرونو کې په دې اړه بشپړ جزئیات خبره شي.
تورمن صاحب د ازادي رادیو له دفتره دغه سیمه چې 14 پکې شوې ده تقریبا څومره باید لري؟
ډیر نږدې تقریبا د ازادي رادیو دفتر هم دغه شش درک په سرک باندې پروت دی. او دا ویل کیږي چې د دریمو مکریانو خواته چې کوم د شش درک سرک پیلېږي په همدغه ځای کې دوی وایي چې دغه 14 شوې ده. خو تر اوسه پورې امنیتي کسان څوک نه پټیږي. دقیق غزه معلوم نه دی او دا هم معلوم نه دی چې د هدف څوک او دغه 14 په چا باندې شوې ده. موټر بم 14 او انتحاري حمله او نویت هم معلوم نه دی. تر اوسه پورې ورسته جزئیات په دې اړه خبر شي.
اجمل تورمن مننه.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر منو اوریدون کو سلام. هغه وخت چې د ډالرو سیلاون او بارانونه په هیواد کې دل نو حکومت او خلکو هم ډیر زیات خیال پلوونه ورسره وهل. حکومت ویل چې په لندر کې به د اوبو بند جوړوي او د کابل خارمنز کې تیر شو ایسین به تل پاک او شنو بو ډکوي. کشتۍ به پکې ګرځي او خلک به میلې پکې کوي. دغه سی یو ډیر غوړ خیال پلوي د نوی کابل په باره کې هم وهلی وو او ویل یې چې نوی کابل به د نړۍ په سطح تر ټولو ښکلی او مجهز ښار وي. چې ډالر بند شول نو خیال پلوونه هم ورسره ختم شول. د خپرونې په پیل کې مو د غنمو درې کونجه میز درته جوړ کړای دی.
قدر مون اوریدونکو سلام. ښه راغلاست خپرونې ته. لکه څنګه چې خبر یې لکه د نورو شیانو غوندې اوړه هم ګران شوي او غریبانان د اخیستلو توان نه لري. پام دې اړه مو درې کونجه میز درته جوړ کړی دی او دغه درې کونجه میز ته مو د غنمو د چارو ماهر غنم ګل صاحب، د ډوډۍ د برخې ماهر ډوډۍ مال صاحب او د نانوایانو د اتحادی رئیس چوب ختی صاحب مو برابرلی دي چې ټولو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی.
مهرباني کور ودان. مهرباني کور ودان.
خپل پښتنه بل غنم ګل صاحب نه پیل کو. غنم ګل صاحب کده راته وای چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
ډیره ښه پښتنه دی وکړه. د وړو د ګرانۍ اصلي سبب د وریجو ګرانېدل او د خېټو غټېدل دي. دا چې زیاتره خلک د مفلسۍ له امله همیشه وچه ډوډۍ خوري او ټول زور یې د وچې ډوډۍ په خوړلو اچولی، نو خود به اوړه او ډوډۍ ګرانېږي ځکه چې مصرف یې ډېر دی. بلې لتې د خېټو غټې دل دي، او هغه ځکه چې پخوا به خلکو په هوټل کې یو خوراک ډوډۍ په زور خوړله او له ځینو خو به زیات هم شوه، خو اوس ماشومان هم په دوه خوراکه نه مړېږي.
مننه غلم ګل صاحب. ډوډۍ مل صاحب، ته څه ګمان کوې چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
مهرباني کور دی آباد. د ما نظر بیا دا دی چې د وړو برکت او ډوډۍ زخمت او وزن کم شوی دی. پخوا به خلکو اوړه په خروارو اخیستل، بیا چې جنګونه ډیر شول نو جوال په بورۍ بدل شو او څوارلسمنۍ بورۍ رواج شوې، او چې جنګ نور هم اوږد شو نو څوارلسمنۍ بورۍ په ومنۍ بدل شوې، او له همدې سره د وړو بر او برکت له منځه لاړ. دا ډول چې څومره حکومتونه او ښاروالۍ کمزوري کېدې همدومره ورسره د ډوډۍ وزن کمېده، او اوس خو هغه دی د کاغذ پران وزن لري. په ځینو نانوایانو کې دی چې د پخوانیو ډوډۍ په اندازه تر سترګو شي او بیه یې کې، نو درته وایي به چې دا خو ډبل جوړی ده او څلوېښت افغانۍ بیه ده.
مننه ډوډۍ مل صاحب. چوپختی صاحب، ته څه پکې وایي؟
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه. زه بیا د دوی دواړو مخالف نظر لرم، ځکه د ډوډۍ او اوړو ګرانی د ډوډۍ قدر زیاتوي، او تاسو خو پوهیږئ چې باید د ډوډۍ قدر وشي او د قدر په سترګه ورته وکتل شي.
نو له همدې امله زغاله وړه او ډوډۍ سره کشوي؟
هو، د دې لپاره چې قدر یې نور هم زیات شي، او داسې ورځ راشي چې د وچو ډوډۍ رانیونکي په میاشت کې دوه خطوس کې هم پیدا نه کړي.
مننه چوپختی صاحب. اوس له تاسو درې وړو ښاغلو څخه یوه پوښتنه کوم، او هغه دا چې ښاروالۍ ولې د وړو او ډوډۍ د ګرانۍ مخه نه نیسي؟ په لنډ ډول یې ځواب راکوي. غنمګل صاحب، لومړی تاسو ووایئ.
د ښاروالۍ کسان نه غواړي چې ځانونه په وړو سپېره کړي.
ډوډۍ مل صاحب، تاسو څه وایئ؟
ځکه چې د حکومت او ښاروالۍ غټان خپله ډوډۍ نه خوري، او که یو هم خوري نو خارجي ډبل روټۍ خوري. هغوی ټول عمر غوښې، کبان، میوې او ترکاري خوري، نو ځکه د ډوډۍ له بیو او حاله نه دي خبر.
چوپختی صاحب، تاسو پکې څه وایئ؟
د حکومت او ښاروالۍ چارواکي ډوډۍ په خپلو نوکرانو راوړي، نو ځکه یې له بایو نه خبرېږي او ګمان کوي چې هر څه لکه د پخوا په شان دي، او که پوم شي نو ډالر ته یې اړوي، او کله چې پوه شي چې و ډوډۍ په یو ډالر کېږي وخاندي او خوشحاله شي چې شکر د ښار ځاني ده، ځکه ده همدومره ډوډۍ په بهر کې په څو ډالرو اخیستې وي.
زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، زمونږ ولسوال توا غمای دی قیمتي دی الماس، که څوک ویني نو پټ به یې کی. توا غمای دی قیمتي دی الماس، که څوک ویني نو پټ به یې کی. زمونږ ولسوال. کار خو یې نشته، ښه بېغمه دی تې وایي، هیڅوک موږ ته عریضه نه کوي، که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار. کار خو یې نشته، ښه بېغمه دی ترې وایي، هیڅوک موږ ته عریضه نه کوي، که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار. وایي زمونږ ولسوال. که نه نو دومره خو راځي چې ګزاره مو وشي، که نه نو دومره خو راځي چې ګزاره مو وشي، او کال دو وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم، او کال دو وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم. مونږ ته امن بې امنی وده، مونږ ته امن بې امنی وده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بې امنی و نو دولت او حکومت یې راوړي. مونږ ته امن بې امنی وده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بیا امنی و نو دولت او حکومت راوړي. او پوښتنې هم نه کوي، وای زمونږ ولسوال.
اوس له نوي وزیر سره زمونږ کړي مرکه دراورو، که یې واورئ نو پوه به شئ چې نوي وزیر کوم غټ کارونه پیل کړي دي. وزیران بلا خلق دی، د خبرو په وخت کې په پټو سترګو خبرې اعلان تیر باسي.
وزیر صاحب څومره وخت کېږي چې وزیر سوئ؟
تقریبا اته میاشتې کېږي.
تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
قوانین مو بیا له سره وکتل،
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او وڅېړل چې چېرته پکې غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو کړي دي؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې چېرته پکې کمای او زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوطه قوانین نه وي معلوم، د وزارت مربوطه قراردادونه یې نه وي مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه نه وي خبر، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسې ته شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو، چې خدای مکه چیرته پکې څه خرابې پاتې نه شي.
نو چې یو ځل بیا مو مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
وو
بیا به نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري، او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هېواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس؟
هو اوس.
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پوه نه شوم.
وبخښه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، حیا اوریاخیل، مسکا او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
I'm